پروانه خبرونه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتیجو د اعلانولو په اړه ورستي معلومات اوري. لا هم نه څرګنده چې دغه نتیجه به کله اعلان شي. د خلکو نظرونه اوري په دې اړه چې ویل کېږي که چیرته انتخابات دوهمې دورې ته لاړ شي نو خلک به پکې برخه واخلي او کنه. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په اړه اوري چې البته ځمکني عملیات په جنوبي وزیرستان کې پیل کړي دي او په زرګونه خلک دې ته اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. خو تر هر څه د مخه لومړی خبرونه د افغانستان کورنۍ خبرونه حسیبه شهید وړاندې کوي.
د غزنی ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن دویم دور ته د انتخاباتو د سرته رسیدو د احتمال پر ضد لاس پر مظاهرې پورې کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي بیلابیل ولایتونو څخه یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په لسګونه ماینونه ترلاسه کړي دي. او د سیمې په خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پوځ نن د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي دي. پورا خبرونه واوري. د غزنی ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن دویم دور ته د انتخاباتو د سرته رسیدو د احتمال پر ضد لاس پر مظاهرې پورې کړ. لسیم څخه د ازادي رادیو د خبريال د خبر لمخې مظاهره چیانو چې اکثره یې د ګیلان، قرباغ، اباند او مقر ولسوالۍ اوسیدونکو د کندهار کابل لویه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. مظاهره کوونکو خبرداري ورکړې چې کچېرې انتخابات دویم دور ته ولاړ شي پکې به ګډون ونه کړي. ویل کېږي چې دا مهال مظاهرې پای ته رسیدلې دي. اخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د مشکوکو صندوقونو په اړه د خپلو سیډونو وروستي راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته لیږلې ده. د شکایتونو د سیډونو د کمیسون یو غړي محمد فهیم حکیم لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مشکوکو رایو په اړه د دوی سیډنیز راپور بشپړ شوی دی. د ویل دغه راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارلې سو لمخې د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ډاکټر داود علي نجفي لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سګنۍ او انتخاباتو وروستي نتایج د انتخاباتو د شکایتونو د دفتر او وروستي راپور اعلان پورې اړه لري او هر کله چې هغه د راپور ترلاسه کړ د انتخاباتو وروستي پایله به هم اعلان کړي. تر اوسه هم لا نه ده معلومه چې د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د پوځ له لورې د ځمکنیو عملیاتو د پیل هرکلی کړی. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی لازادي رادیو سره په خبرو په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل د دارز عملیاتو کول په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو په کمولو او شنډولو کې مهم رول لري. د پاکستان پوځ نن د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي دي. په کندهار کې امنیتي ځواکونه وایي چې له بیلابیلو سیمو څخه یې یو زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او مهمات ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وایي چې د هیواد له نورو برخو څخه یې هم ماینونه چاودیدونکي مواد او نور مهمات ترلاسه کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې 40 ماینونه، یو پوری چاودیدونکي مواد او 2 تمانچې په کندهار، خوست، پکتیا او تخار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې ماینونو او چاودیدونکو موادو پورې اړوند 2 مشکوک کسان هم نیول شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې کسانو د هویت په اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان او درې نورو کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بادغیس قومندان جنرال سمی ازادي رادیو ته وویل چې طالب قومندان یې سره د دریو ملګرو له افغان او نړیوال ځواکونو سره په نښتې کې په مقر ولسوالۍ کې وژلې دي. خو طالبان وایي چې په دغه نښتې کې دولتي او نړیوال ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ د عمومي محبس چارواکي وایي تیره شپه د نهر شاهي د ولسوالۍ له توقیف خانې څخه 14 بندیان تښتېدل. د بلخ د عمومي محبس رئیس جنرال عثمان د ازادي رادیو ته وویل چې په دې بندیانو کې څلور سیاسي او پاتې نور یې په بیلابیلو جنایي جرمونو تورن کسان وو. ویل شوي چې دې بندیانو د زندان دیوال سوری کړی او بیا تښتېدلی دي. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه اوس هم پام وکړئ. د سیمې او نړۍ خبرونه ده چې صالح اسحقزی خلقی وړاندې کوي.
پاکستان نن د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې چې د طالبانو قوي سنګر د ځمکني عملیات پیل کړل. دغه ځمکني عملیات هغه مهال پیل شول چې پوځي مقاماتو د جنوبي وزیرستان په وڼه ولسوالۍ کې ګرځبندي اعلان کړ. دا عملیات په جنوبي وزیرستان کې له څو میاشتنیو هوایي بریدونو وروسته ترسره کیږي. البته دغه پراخ عملیات د دوو اونیو خنړیو چاودنو په دوام کې پیل شوي دي چې په پاکستان کې له 1600 زیات کسان وژلي دي. په دې اړه راپور وروسته په روانه خبرونه کې اوري. هندي مقامات وایي لږ تر لږه دېرش تنه د اور لوبو لرونکو موادو په یوې مغازې کې د اور اخیستو او چاودنې له امله د هند په جنوب کې ووژل شول. دا پیښه د جمعې په ورځ د تمیل نادو ایالت په پالیپاتو کلي کې وشوه. راپورونه وایي قربانیان د هندوانو د نن ورځې د خاصو مراسمو دیوالي یا د روشنایي جشن د پرځای کولو لپاره دغې مغازې ته د اولوبو د وسایلو په اخیستو پسې ورغلي وو. د اولوبو په مغازه کې د اورلګیدو سبب تروسه نه دی څرګند شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا د هستوي وسلو د ستر مرکه چی مرستیال ریګون ته ویزه ورکړې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې امریکا ته لاړ شي او د شپږو هیوادونو په خبرو کې برخه واخلي. کمونیستي شمالي کوریا چې په روان کال کې ویلي وو د خپل هستوي پروګرام د بندولو په اړه له نړیوالو سره خبرو ته نه کښیني، د روانې میاشتې په لومړیو کې وویل دوی ممکن د بې وسلې کولو خبرو ته کښیني، خو لومړی باید چې د امریکا له متحد ایالاتو سره د دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا د هیئت مشر ښاغلی ریبا په کالیفورنیا کې په امنیتي کانفرنس او د غراس د نیویارک په غونډه کې ګډون وکړي. یو ځانوژونکي نن د عراق په لویدیځ د رمادي په ښار کې پر یوه پل یوه لارۍ کې چاودنه وکړه. د دې چاودنې له امله ګڼې ورانۍ رامنځته شوې او د سوریې او اردن د لارې ترافیک هم له ستونزو سره مخامخ کړل. د پولیسو عمومي مشر عماد عبود وویل په دې حمله کې چې د پله په دروازه کې وشوه پرته له ځانوژونکي بل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د الانبار ولایت په مرکز رمادي کې د نن ورځې حمله یوه اونۍ وروسته له هغو دریو حملو ترسره شوه چې په ترڅ کې شاوخوا 19 کسان مړه او 80 نور ټپیان شوي وو. له ازادۍ راډیو نړیوال خبرونه اورئ. د مالدیویا حکومت چې په نړۍ کې د بحر له سطحې څخه تر ټولو ټیټ هېواد دی، د خپلې کابینې غونډه به نن تر اوبو لاندې جوړه کړي تر څو د نړیوالو پام د نړیوالې تودوخې او د اوبو د سطحې د پورته کېدو خطر ته واړوي. د مالدیویا د حکومت ویاند وایي جمهور رئیس محمد نشید به تر اوبو لاندې د شپږو مترو په ژوروالي کې د کابینې غونډه جوړه کړي. دوی به د سپینو تختو او لسونو په خورولو سره په غونډه کې یو له بل سره مفاهمه کوي. تمه ده چې په غونډه کې یو سند لاسلیک شي چې په نړۍ به غږ وکړي د کاربن خپرېدل د کم کړي او د سمندرونو د اوبو د سطحې د پورته کېدو مخه دې ونیسي. او یو سپورتي خبر، د فوټبال د نړیوال جام د قهرمانۍ د تورنمنټ په سیالیو کې غانا برازیل ته ماتې ورکړه او دا لومړنی افریقایي هیواد دی چې په تورنمنټ کې بری حاصل کړ. د قاهرې په نړیوال سټډیوم کې غانا او برازیل د لوبې په اصلي وخت کې 0-0 مساوي شول، خو له اضافي وخت وروسته پینلټي کې غانا 4 او برازیل 3 ګولونه ووهل. غانا د فوټبال د لوبې زیات وخت کې یوازې 10 لوبغاړي درلودل او دا ځکه چې یو لوبغاړي په 0.5 دقیقه کې سور کارت واخیست. دا تورنمنټ د 16 کلونو لږ عمر لوبغاړو تورنمنټ و او د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
دو بجې او 8 دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ، لا هم نه ده څرګند چې کله به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې اعلانېږي. که چېرته د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي، نو خلک به پکې برخه واخلي او کنه؟
بالکل را ورکو ورته په انتحاري نخ ډېر خلک یریږي، لکه څنګه چې مخکې انتخاباتو کې چا برخه واخیسته په دې دوم ځل کې نه خلک څومره برخه واخلي.
ولې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته امنیت لا خراب شو؟ په دې اړه مفصل راپور لرو. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې مزکني عملیات پیل کړي دي. ډیر خلک د جګړو له ویرې د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبور شوي.
د پاسا الیکپټر باندې راغلل، د شپې راوتلي، موش په ځنګل باندې بچیان واړه خزه نر دامو په پیدل روان.
او د نورو راپورونو ترڅنګ د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خبرو. د د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د رایو د مشکوکو صندوقونو په اړه خپل څېړنه پای ته رسولې، خو دا چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به کله اعلانېږي لا هم نه ده څرګنده. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند اوس د افغانستان د انتخاباتو په اړه وروستۍ معلومات راکوي.
مننه ډاکټر فریده هوټ سیفی، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا تایید کړ چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لخوا ورته د مشکوکو رایو د څېړنې راپور استول شوی دی. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې سرچینو د ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور ورته نن له غرمې مخکې استول شوی او دوی به د دې راپور له څېړلو وروسته د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي، خو البته دوی کومه ځانګړې نیټه ونه ښودله. تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد فهیم حکیم هم د ازادي راډیو ته ویلو چې دوی دا راپور نن له غرمې مخکې له بشپړولو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استولې ده. لبل لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مرسیل زکریا بارکزی نن د مشرانو جرګې ته وربلل شوی او د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په اړه روسي معلومات وړاندې کړي. ښاغلی بارکزی د انتخاباتو د نتایجو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او ویل چې دوی هیله مند دي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په راتلونکو نږدې ورځو کې اعلان کړي. ښاغلی بارکزی چې د ملي شورا په انګړ کې د شو خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، د دې پوښتنې په ځواب کې کچېره انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي نو دوی بل څه ډول ستونزو سره مخامخ شي ویل.
ما فکر میکنم که از نگاه مالی و تکنیکی ما کدام مشکل نداریم، البته چالش های که در پیش روی ما است ما میتونیم
دی وای ز فکر کوم چې د مالی او تکنیکی په علاوه موږ کوم ستونزې نه لرو، خو درې ستونزې په وړاندې پرتې دي چې یو امنیتی ستونزې، دویم د هوا د سړې دو ستونزې. کچېر هوا سړې شي او ورښت شي نو ممکن دی او شمیر خلک سیمو خلک ونه کړی شي چې رای ورکړي. درې مستونزې چې د انتخاباتو روان بهیر به ورسره مخ شي، هغه به د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګ غډون وي، ځکه چې په دې برخه که د نړۍ او افغانستان تجربه خي هر څومره چې دوه انتخابات له بل سره پنګدې واټن کې وشي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لیوالته کمیږي او موږ به هڅه وکړو چې خلک د عامه په هوی د پروګرامونو په وسیله و هڅه وکړي چې د رایو صندوقونو ته ورشي. لبل لوري په رسنیو کې د انتخاباتو په برخه د برخلیک په اړه په کېدونکو اټکلونو ته په پام سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور د غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه وړاندوینو څخه باید ډډه وشي، ځکه دغه په وینا کېدونکو وړاندوینې خلکو ته ذهنیت ورکوي او کله چې د انتخاباتو نتایج د خلکو د ذهنیت په خلاف نو ممکن ځینې ستونزې وزېږوي.
ډیره مننه. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون په اړه مو واورېدل چې وایي د رایو د مشکوکو صندوقونو په اړه یې خپله څېړنه پای ته رسولې ده او د انتخاباتو کمیسیون ته یې راپور وړاندې کړی دی، خو لا هم نه ده څرګنده چې د انتخاباتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به کله اعلانېږي. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک او نړیوال د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو ته په بې صبرۍ سره په انتظار کې دي، لکه څنګه مې چې د مخه وویل لا هم له معلومه نه ده چې نتیجې به کله اعلانېږي او د درغلیو اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون راپور به څه ډول عکس العملونه راوپاري. په دې اړه هم لا معلومات نشته. په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزي سلاکاران وایي د انتخاباتو د شکایتونو د کار او راتلونکي نتیجې په اړه شک لري. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې مهمې برخې ردوان مراد راوروي.
یو ورځ وروسته له هغه چې ویل شول د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون به خید دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړي، د ولسمشر حامد کرزي دفتر د دغه کمیسون د کار په اړه خپل شک او اندېښنه څرګنده کړه. د حامد کرزي د انتخاباتي دفتر ویان وحید عمر واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون کار سیاسي بڼه غوره کړې ده او نور نو دا کمیسون د انتخاباتو د یو تخنیکي پروسې د میکانیزم په توګه نه دی پاتې. وحید عمر ویل حامد کرزی به کېدی شي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون پریکړه ونه مني. نوموړي ویل که د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون انتخابات دوهم ځل ته وباسي نو دا به یو سیاسي پریکړه وي او په هغه صورت کې به ولسمشر کرزی هم سیاسي فیصله کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لومړنیو نتیجو پر اساس حامد کرزی په سلو کې 45.6 رایې ګټلي او ټینګار کوي چې د انتخاباتو ګټونکی دی. واشنگتن پوسټ د ځینو مسؤلانو په حواله وایي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون لخوا د درغلیو له پلټونو وروسته د کرزي رای شاوخوا په سلو کې وڅلو وختو طرح کده شوې دي او کچیرته د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا خبره تایید کړي نو د حامد کرزي او عبدالله عبدالله ترمنځ باید د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. خلویدیز ډیپلوماټان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون په فعالیت او پریکړو کې اختلاف به د افغانستان اوسنی سیاسي بحران نور پسې هم پراخ کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي که چیرته انتخابات دوهم ځل ته ووځي نو باید د افغانستان وضعیت او د هیواد آب و هوا ته په پام سره په دوه اونیو کې دننه دننه ترسره شي چې د کتونکو په وینا دا یو ګران کار دی. واشنگتن پوسټ رسمانه د لویدیځو مسؤلانو په حواله وایي حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي څو د دوهم ځل انتخاباتو څخه د مخنیوي په خاطر په خپلو کې جوړجاړي ته ورسیږي او یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ سی ان تلویزیون ته ویل کچیرته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د دوهم ځل انتخاباتو غوښتنه وکړي نو دا هغه څه دي چې باید ترسره شي. هیلری کلینټن ویل کېدای شي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون دا نتیجه اعلان کړي چې حامد کرزی د 50 جمع یو رایې ته نږدې دی چې په هغه صورت کې د نوموړي په وینا دا نتیجه ګیري کولی شو چې که د دوهم ځل لپاره انتخابات هم وشي نو د کرزی د ګټلو چانس زیات دی.
په یوې امریکایي ورځپاڼې کې مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه د تبصره واورېدله. نن د کابل چاپ ورځپاڼو هم په دې موضوع باندې بیلابیل مطالب خپره کړي دي.
ویسا بیا هم د خپل لومړي مغټ سلیک د انتخاباتو د پایلو په سر روانو بحثونو ته ځانګړی کړی او په غټو ټکو سره لیکلی چې حامد کرزی د ائتلافي ډوله حکومت طرح رد کړی ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نړیوالې ټولنې په مشوره پریکړه کړې چې 14,00,000 رایې باطلې اعلان کړي او د کرزی رایې تر 50 جمع یو کمې کړي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې بیا هغه هڅې څېړلې چې د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د پایلو د بدلولو لپاره روانې دي او لیکلی چې ښایي نن د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج له نږدې دوه میاشتو ځنډ وروسته بیا هم په داسې بڼه اعلان شي راتونکو به پکې بیا هم مبهم وي. ورځپاڼې په بل مطلب کې د افغانستان د شمال روانه وضع څېړلې او د ولسي جرګې د غړي په حواله لیکلې چې آیس آی له هغو هیوادونو سره په مشوره کې چې په افغانستان کې پوځي ځواک لري توانېدلی چې د وسلوالو خوځښتونه له جنوب نه شمال ته یوسي. هیواد هم په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې په ځنډ تبصره کړې او لیکلې چې یو شمېر بهرنیان غواړي چې د انتخاباتو په اړه سیاسي پرېکړه وکړي. ورځپاڼې په دوام کې له بهرنیو کړیو غوښتنه کوي چې خپلې لاسوهنې او فشارونه پای ته ورسوي او د افغان ولس رایه د خپل سیاسي اهدافو ښکار نه ګرځوي. ورځپاڼې په جلا څېړنیز مطلب کې د انتخاباتو په بهر کې د بهرنیو لاسوهنې ته په اشاره دا غوښتنه کړې چې افغانان دې پرېښودل شي چې په خپل خپل برخلیک وټاکي او له دیموکراسۍ نه ګټه پورته کړي. اراده په خپل لومړي مخ کې په جنوب کې د ناټو د قومندان په حواله لیکلې چې له 1500 پورې نورو سرتورو ته اړتیا ده سو په جنوب کې د هلمند په سر نورې نه آرامه سیمې هم تصفیه شي. ورځپاڼې د همدې مخ په سر کې د برتانیې د یوې ورځپاڼې د خبرداري راخسته چې هیڅ یو بهرنی هیواد نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې بریالی شي. ورځپاڼې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو لپاره د برتانیې د حکومت پر وروستۍ پریکړې انتقاد کړی او لیکلی چې وس د سرتیرو د زیاتولو نه بلکې د ویستلو وخت دی. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې بیا په افغانستان کې د شتو ټولو ستونزو اصلي لامل د یوې سالمې ادارې نشتون ښودلی او لیکلی چې نړیواله ټولنه باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې یوه سالمه اداره جوړه کړي. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راخستې او له بیلابیلو اړخونو یې څېړلې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په بهر کې د بهرنیو په لاسوهنې تبصره کړې او دیموکراسۍ د دوی له نظره تعریف کړې ده. خو اصلاح بیا افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو لپاره په واشنگټن کې روانو بحثونو او شوو پرېکړو ته کتنه کړې او لیکلې چې افغانان تر هر څه د مخه سولې ته اړتیا لري. راه نجات هم د انتخاباتو د برخلیک په اړه روان بحثونه څېړلې او دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غځولو په امکاناتو تبصره کړې او شتو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د دوهم پړاو انتخابات به ترسره شي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سپارښتنه راخسته چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه باید وړاندوینه ونه شي. ورځپاڼې په بل مطلب کې کابل ته د خلیلزاد په سفر تبصره کړې او لیکلي چې د دې یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره راغلی حال دا چې د ورځپاڼې په وینا د افغانستان خلک ائتلافي حکومت نه غواړي. او ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غوښتنې چې خلکو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره باید کلک ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه ته نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته یې نه به زیم،
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زیم هم به ته یې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان انتخابات که چرته دوهمه مرحله ته هم ځندنی شي داسې ښکاري چې حامد کرزی به وګټي. هیلری کلینټن له سی ان ان تلویزیون سره په دې اړه خبرې کړې دي چې جزئیات جنقه الکوزی راوړي.
افغانستان د 1998 انتخاباتو راهیسې په یو نامعلوم سیاسي حالت کې ده. په انتخاباتو کې د درغلیو له وجې د نتیجو اعلان ځنډول شوی. د حامد کرزی او لویدیز ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. د همدې تاوتریخوالي له وجې د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه ځنډولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سی این این ټلویزیون سره مرکې کې وویل که د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات دوهم ځلی شي نو حامد کرزی ممکن وګټي. کلینټن دا هم وویل ډیر امکان لري چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د کرزی رای 50+1 ته ډیرې نږدې اعلان کړي. په دې توګه فکر کوم سړی داسې نتیجه اخیستی شي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې د حامد کرزی د بری چانس ډیر زیات دی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوی د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د درغلیو د نتیجو اعلان ته ډیر نږدې شوي او په دې توګه به د دوهم ځلي انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو خبره هم معلومه شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د انتخاباتو د لانجې له وجې دې هیواد ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه ځنډولې او دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو حملې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې 4 امریکایي عسکر ووژل شول او 2 نورې ټپیان شوي دي. رویترز آژانس لیکي د جمعې په ورځ په کابل کې د چارواکو ترمنځ زیاتې خبرې او کتنې روانې وې او ممکن د کوم تفاهم هلې ځلې کېدلې. آژانس د یو چارواکي له خولې چې له کتنو او خبرو څخه پوره خبر دی وایي د هر ساعت په تیرېدو سره وضع ډیره بحراني کیږي.
بلخوا په دې وروستیو کې د افغانستان په دننه او بهر کې د افغانانو او سیاسي کړیو ترمنځ په دې هیواد کې د نامنیو د ډېرېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې ویل کېږي د دولت وسلوالو مخالفینو د اسد یزمري د میاشتې د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د دې هیواد په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. افغان امنیتي چارواکي هم په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدل مني خو وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې هلې ځلې زیاتې کړي دي.
په افغانستان کې له انتخاباتو څخه وروسته د ناامنۍ لمنې پراخې شوې او په دې وروستیو کې حتی د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونو زور اخیستی. دا ناامنۍ دومره زیاتې شوې چې مخکې به یوازې خلکو د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې څرګندولې، خو په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ښکاري دولتي چارواکي هم په دې اړه په ژوره توګه اندېښمن شوي دي. حتی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې له انتخاباتو څخه وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدل ومنل.
تقریبا 15 میاشتې کېږي داسې راپورونه لرو چې هلیکوپټرې د شپې راځي، خصوصا په بغلان او کندوز او سمنګان کې خلک شته کوي، مصالح افراد او دا راپورونه معسق موږ ته د افغانستان د امنیتي ادارو سره رسېدلي دي. او بلکې نن مهم یو گزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا کوښونه جاري دي په مربوط شکل. د دې هلیکوپټر خبره تقریبا نسبت شوې هم ده، خو موږ په دې اکل اوس نور اظهارات نه کوو او څېړنې مو جریان لري چې هلیکوپټر د چا دي، د کوم خارجي هیواد دي.
خاغلی کرزی د دغو هلیکاپټرو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو سرګند یې کړه چې له پاکستان او چچنیا څخه نه دی راغلی. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو له امله د امنیتي چارواکو ترڅنګ په ملي شورا کې د خلکو استازي هم اندېښمن شوي او امنیتي چارواکي څو ځله د ولسی او مشرانو جرګو غونډو ته ور وبلل تر څو په دې اړه معلومات ورکړي. په عین حال کې د ولسمشر کرزی دا سرګندونې په ولسی جرګې کې هم د خلکو استازي سخت اندېښمن کړي. د تیرې دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې اړه وویل:
مسئولین محترم امنیتی من خدمت شما، اونا هم گزارشات
امنیتی مسئولین راضی او غی به تاسو تخپل راپورونه وړاندې کړی چې واقعیت څه دی، آیا دا مسئله رښتیا ده او کنه. د افغانستان د امنیت په اړه بحث باید یوازې د استجواب تر حد نه وي. دا موضوع باید تر هغې وڅېړو چې حکومت، ملي شورا او نور دولتي ارګانونه وی رښتینې نتیجې ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ناامنیو ډېرېدل پوځي کارپوهان او سیاسي کړۍ هم اندېښمنې کړي. پوځي کارپوه اسدالله ولوالجي په شمالي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې ستونزې مخه باید له مخکې نه نیول شوې وای.
په شمال کې د ناامنۍ خبره ډېره مهمه ده. دا کولی شي په ټول هیواد کې وضع په بېساري توګه خراب کړي. باید له مخکې نه د دې ستونزې مخه نیول شوې وای. دا څوک دي چې په شمال کې امنیت ګډوډوي، باید پیدا او مخنیوی وسی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم خلک هم له ناامنۍ څخه شکایت کوي او وایي چې دوی نشي کولای خپل ورځنۍ چارې لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ بوزي. د بغلان او کاپیسا ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه خپلې اندېښنې داسې څرګندې کړې:
بېخي امنیت نشته، هر ورځ هر شپه په ولسوالیو باندې حملې کېږي، طالبان له خوا نه خلک وژل کېږي، دوکانونه ور راشي، خلک یې ځای نه دي، بال محکم څوک ګرځېدی نشي.
زمان نوم جمعه گل امنیت خوب نشته مطرس وزل کیگی با مکتب کساچه زیادی دیر بی امنیتی ده خلق وزل کیگی پرانه او رازو که خلق وزل شو حکومت نده واره چه باید امنیت اونسی
د افغانستان امنیتی چارواکي هم د منی چې د دې هیواد په ځینو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو خوځښت او فعالیتونه په بیساري توګه زیات شوې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې امنیتی ارګانونه د امکاناتو له پلوه کمزوري دي او نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
بلی د تروریسم اعضای شامل بلی توان ارگانای امنیتی
او په تروریسم کې زیاتوالی راغلی او د امنیتی ځواکونو امکانات اوس لپاره کافی نه دي. د نړیوال ځواکونو په منځ کې زموږ توان کافی نه دی چې د تروریسم او د تروریسم د دې باندې په وړاندې مبارزه وکړي. هغه څه چې زموږ په توان کې دي په دې برخه کې یې ترسره کوو.
خو پښتنه ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو په وړاندې د سمې او چټکې مبارزې توان نه لري، په داسې حال کې چې ایساف، ناټو او ائتلافي ځواکونه هم د دوی تر شا ولاړ دي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې هم هر اړخیزه مرسته کوي. د دې پښتنې په ځواب کې د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح داسې وایي:
دلیلش فقط یک نقطه، ما دسپلین داخلي نداریم.
دلیل یو ټکی دی چې موږ کورنۍ ډسپلین نه لرو. کله کله دشمن دومره سایه کړي چې موږ ورته حیران سو. کله د دشمن په وړاندې داسې الفاظ کارول کېږي چې سړی ورته تعجب کوي. په دې کې هیڅ شک نشته، زرګونو کسان چې زموږ په وړاندې جنګیږي ټول پاکستانیان او چچنیایان نه دي. دوی زموږ بچیان وژني او کله چې نیول کېږي ډېرې افه کېږي. دوی زموږ د کمزورۍ څخه ګټه اخلي.
ښاغلی صالح وایي چې وسلوال مخالفین په دې توانېدلي چې د جګړې لمنه له غرونو او سرحدي سیمو څخه ښارونو ته پراخه کړي او د خلکو په منځ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. پوځي کارپوهان د وسلوالو طالبانو دغه عمل د هغوی قوت بولي او وایي چې اوسمهال حتی په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې هم د هغوی تر کنټرول لاندې دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم دې ټکي ته په اشاره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د دې سیمې لپاره یو داسې ستراتیژي جوړه کړي چې له امله یې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ځانونه خوندي وګڼي او د سیمې هیوادونه داسې ونه انګیري چې ګوندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو موجودیت دوی ته خطر دی. دی خبرداری ورکوي که چیرې په امنیتي برخه کې یو لړ تغییرات رانشي نو ښایي چې په افغانستان کې وضع له دې هم خراب شي.
ویره ده ما دلته ده تشویش می دلته ده چه بل پسرلی ده پا افغانستان که گمان کومه چه دیو تا قوی تدابیر ده تصویوی ونونی ولسی لده کال بمبتر وی او دیر سخ خونرهی کال دیر مقابل کرا روانده او امنیت مخ بخرابی دوده.
ده افغانانو ترسنگ پا افغانستان که زینو امریکایی چارواکو هم پا دی هیواد که پا دیورستیو که دن امنیو در دیر دول عمله اندیخ نخودلی. پا افغانستان که دن ناتو او امریکایی زواکونو عمومی قماندان جنرال استنلی مکریستل سموده مخ کی وویل چې په دې هیواد کې امنیت ګډوډ شوی او د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی. په افغانستان کې د نا امنیو د ډیرې دوله عمله د اندېښنې په داسې حال کې سرګندېږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز اعلان وکړ چې په افغانستان کې د القاعده حضور ډیر کم شوی. ښاغلی جونز دغه راز ویلي چې د طالبانو په واسطه د افغانستان د سقوط خطر نه دی موجود، خو پوځي کارپو جنرال امان برعکس نظر لري. د سرګندوی چې په افغانستان که القاعده او طالبان تر پخوا ډیر پیوړی شوی، ځکه چې دغه په خبره په دې هیواد کې ورستۍ نه امنۍ د همدې ادعا ښه بیلګه ده.
نو تاسو وګورئ چې د 2001 کال نه تر دې خوا پورې دوی لګرونه په ولایتو تر ورسېدل. حلقي د ولایتو ډیر تنگ سولې، اکثر ولسوالۍګانې په اکثر ولایتو کې ډیر نږدې کابل نه فاصله لري او هلته عارضین د منطقې هغوی ته عارضې وروړي، نه دولت ته. دا قضاوت پرې دوی اورېدونکو ته چې هغه ضعیفه شوي دي که قوي شوي دي.
افغانستان کې وروستۍ ناامنۍ په ملي شورا کې هم د خلکو د استازو ترمنځ سخت اندېښنې راپارولې دي. حتی په وروستۍ دوه اونیو کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس دوه وارې ولسی جرګې ته وبلل شول او له دوی څخه د دې جرګې غړو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د وضعیت د کنټرول لپاره ملي شورا ته یو بشپړه امنیتي طرحه وړاندې کړي. په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله په داسې حال کې اندېښنې ښودل کېږي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد له بېلابېلو برخو په خاص ډول له شمالي ولایتونو څخه چې تر یوه کال مخکې ښه امنیت درلود د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي. دغه راز په تېرو نږدې دریو میاشتو کې یوازې په مرکز کابل کې شپږ ځانوژونکي حملې شوې چې د لسګونو افغان او بهرنیو سرتیرو تر څنګ پکې سلګونه تنه ملکي کسان هم مړه او ټپیان شوي دي.
نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې. د هغه د خبرو د دوی د خبرو تفصیل به لګروسته تر خبرونو واورې. ساعت ته ګورم 2:30 بجې دي. صالح اسحاق سي خالقي د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د غزنی ولایت په سلګونو اوسیدونکو دوهم ورته د انتخاباتو د سرته رسیدو د احتمال پر ضد نن لاریون وکړ. د افغانستان د کورنۍ یو چارو وزارت وایي له بېلابېلو ولایتونو څخه چاودیدونکي مواد او ماینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د پوځ د ځمکنیو عملیاتو د پیل هرکلی کړی. د پاکستان له 1500 څخه زیاتو ځواکونو نن د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې ځمکني عملیات پیل کړل. هندي مقامات وایي لږ تر لږه 10 تنه د اولو بولرونکو موادو په یوې مغازي کې د اور اخیستو او چاودنې له امله د هند په جنوب کې ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا د هستوي وسلو د ستر مرکه چی مرستیال ته ویزه ورکړه. او یو ځانوژونکي نن د عراق په لویدیځ د رمادي په ښار کې پر یوه پله یوه لارۍ کې چاودنه وکړه.
په روانه خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د ځمکنیو عملیاتو په اړه اوري او د خلکو حالات په مفصل راپور کې اوري. خو تر هغې د مخه دا اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دتفر سپنتانن په کابل کې د خپل فرانسوي سیال برنارد کوچنر سره وکتل او د افغانستان د روانو حالاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو پر سر یې خبرې وکړې. ښاغلي کوچنر وویل چې دی به په دې اړه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشر ری په انتخاباتو کې د سیال ډاکټر عبدالله سره هم وګوري. په دې اړه نور حال کابل څخه د اجمل تورمن په ریپورت کې اوري.
د افغانستان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په کابل کې په خپلو کې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی د افغانستان د روانو حالاتو او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د سګنیو انتخاباتو په اړه چې پایلې اعلان دي معلومې خبرې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر وویل چې دوی به د افغانستان د انتخاباتو په اړه له ولسمشر حامد کرزي او په انتخاباتو کې د ده د سیال ډاکټر عبدالله سره هم خبرې وکړي.
We want to understand why it is not possible to get
د ویزا کابل ته د افغانستان د دوست په صفات راغلی يم چې د خپل افغان سیال سره د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړم. حالات واقعا پیچلي دي. زه د دې لپاره راغلی يم چې په دې پوښم چې ولې د انتخاباتو په اړه یو موافقه نه رامنځته کیږي. زما په نظر باید تاسو په ګډه کار وکړئ. زه د اوس لپاره څه نشم ویلی، خو زه به له ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله سره هم وګورم او د دغه مسایلو پر سر به خبرې وکړو. دغه شان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دتفر سپنتا هم د خپل فرانسوي سیال سره د لیدنې کتنې په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان موضوع ته په اشارې سره وویل چې باید د افغانستان قانوني ټولنو ته دا حق ورکړل شي چې د انتخاباتو په اړه خپلې څېړنې وروسته کړي. دی وایي موږ د افغانستان د وضعیت په اړه، د انتخاباتو په اړه او د نړیوالې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. موږ په دې برخه کې په یو نظر یو چې باید افغانستان قانوني ټولنو لکه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریښودل شي چې خپل کارونه ترسره کړي او موږ باید د امن د پیاوړتیا او نړیوالې ټولنې د دوامدار شتون او بیا رغونې په برخه کې په ګډه کار وکړو. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره انتخابات چې د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول لا تر اوسه یې رسمي پایلې نه دي اعلان شوي. که څه هم د دوهم دور انتخاباتو د جوړېدلو اوازې ډېرې شوي دي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د د پایلو د رسمي اعلان څخه د مخه به په دې اړه هره خبره له وخته مخکې وي. د افغانستان د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه کورنۍ او بهرنۍ اندېښنې هم موجودې دي او ویل کېږي چې د افغانستان امنیتي او اقلیمي وضعیت ته په پام سره په دومره لنډ وخت کې د دوهم دور انتخاباتو جوړېدل ښایي ناشونی او یا هم ډېره ستونزمنه خبره وي.
و موریدل چې نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل فرانسوي سیال برنارد کوشنر سره خبرې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه او د ستونزو په اړه به د ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري ریاست د لوی سیال یعنې د جمهوري ریاست د لوی کاندید ډاکټر عبدالله سره هم وګوري. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د رایو د مشکوکو صندوقونو په اړه خپله څېړنه پای ته رسولې ده او د انتخاباتو کمیسیون ته ریپورت وړاندې کړی دی. خو دا چې په رسمي توګه به د انتخاباتو وروستۍ نتیجې کله اعلانېږي لا هم نه ده څرګنده. د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو ګنګوسې هم شته. پوښتنه اوس دلته ده چې که چېرته د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي نو خلک به پکې برخه واخلي او کنه. د څو تنو افغانانو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
منم سید محمد دیلمن خورای خو موار کړل منګره د سپیر سوچ کټ واخستې د طالبان مخنی ولایو مجه نه پرې شول وسمن کټ په جیب کې دی منګره راي مې نه دور کړ بالکل بیا ورکو په هر وخت کې حاضر چې مشته د ان کانات برابر سی بالکل را ورکو ورته معنا دوه ما دورای کې چې دغه سیم به ان شاء الله ورکم یا بن د افغانستان د فارې ښه خدمتګار یو سندم بچار ته تین سی چې شکر وکي ښه ماتوی کراته
چې سوچ ورته وکړو نو موږ د مخکې نه انتخاباتو کې خلک زیات ریدل ډیر خلکو دا تر سر سره و چې یاره د ماکه بوس یو بم بوالې یو انفجار به انتحاري نه ډیر خلک یریږي. نو زه باور نه کوم چې خلک دومره غټ برخه پکې واخلي لکه څنګه چې مخکې نه انتخاباتو کې چا برخه واخسته په دې دوم ځل کې نه خلک څه دومره برخه واخلي. همغه یو انتخابات دي موږ په نظر باندې خو همغه یو صحیح و دومره که ضرورت نو مجبور یار سره خپل مشر تینګوي چې هم بیا هم د خلکو رتار سره طالبان او د انتحاري د خاطر خلک دومره پرخ نه خاط کوي.
د قریب لای مله قرابال مصالح سیدین کې مالات کاوه پرځپال د کراچۍ لاره باندې کار ما کوم زبا یاره اول ست عام وی زب کوم ما به میکم صرف ست باور لري کو باندې انتخاباتو کو اوس د چا را واچول د ګلوم غشت موږ به بیا واچو چوانه چول موږ به مونږ ایس خبر نه سلا دروغ دی. د خبر امنیت هر څه سلا خبر دروغ دی.
که په افغانستان کې د دوهم ځل لپاره د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي نو خلک به پکې برخه واخلي او کنه. د سوتون افغانانو نظرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو د نن ورځې د درې نه تر پنځو بجو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې هم په همدې موضوع باندې خبرې کیږي. سیاسي کارپوهان ورباندې خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظرونه وړاندې کړئ. اوس هم د پاکستان موضوع ته رسو. د پاکستان د سرحد ایالت لومړي وزیر امیر حیدر خان هوتی او د قبایلي سیمې لپاره د پاکستان د حکومت امنیتی مسؤول طارق حیات خان تایید کړ چې نن سهار د پاکستان په وخت په 10 بجو د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان مزکنی عملیات پیل شوې دي. زرګونه قبایل د جګړو او ورانیو لویری لخپلو سیمو کډی کولو ته مجبور شوي. له پیښوره د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د پاره د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی مامور طارق حیات خان د شنبه په ورځ تایید کړ چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ځمکني عملیات پیل شوی دي. دغه عملیاتو ته د خلاصون د لار نوم ورکړل شوی او د جنوبی وزیرستان په وانا مکین سرروغه شالم او لدا سیمو کې په لار اچول شوی دي. په سیمه کې زموږ سرچینی وایي د شنبه د ورځې د سهار په 2 بجو د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې تر ناسرګند وخت پورې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز و لګول شو. د بندیز د هغو زرګونو خلکو مخه ټپ کړه چې غوښتل یې د جنگ لویرې د جنوبی وزیرستان نه کډه وکړي. خو د دې تازه بندیز نه لا مخکې د جنوبی وزیرستان زرګونه قبایل نسبتا آرامو سیمو ډیری اسماعیل خان ټانک او لکی مروته کډه شوي دي. په سیمه کې د دغو کورنیو بې ځایه شوو خلکو لپاره کمپونه پرانستل شوي دي. د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې دغو کډوالو سره به د نورو خوراکي توکیو ترڅنګ د کور په سر د میاشتې 15,000 روپۍ نغد مالی مرسته هم کوي. یو بی ځای شوی کس سلامت خان مسجد وای
د پاسا هلیکپټر باندې راغلل لډاکې را باندې راغلې مونږ د شپې راوتلې کم از کم په یک بجا باندې موږ ته ترانسپورټ نه میلاوېده موږ ته ډېر مصیبت و موږ په ځنګل باندې بچیان واړه ښځې نر دا مونږ په پیدل روان
په وزیرستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې د توپ پیشتونکو هلیکوپټرو او د جیټ الوتکو بمباری روانې وې خو د ځمکې عملیات وروسته لاغې پیل شول چې د پاکستان په لویو ښارونو کې د ترهګرۍ د پرله پسې پیښو نه پس تیره شپه ناوخته د پاکستان حکومتي چارواکو او د لویو ګوندونو سیاستوالو د فوج د سرلښکر اشفاق پرویز کیانی سره ګډه غونډه وکړه را رسېدلي راپورونه وایي سیاسي ډلو کیانی ته د عملیاتو د پیلولو وړاندیز کړی چې د هغه لخوا منل شوی دی داسې ویل کیږي چې نن ماښام ناوخته به د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ملت ته د راډیو او ټلویزیون د لارې وینا وکړي او د وزیرستان د عملیات د پیل اعلان به وکړي د اټکل سره سم دا عملیات د یک شنبې په ورځ پیلېدونکي وو خو د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان د امنیت د مسؤل طارق حیات خان او د سرحد د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په وینا دا عملیات نن سهار پیل شول طارق حیات خان وایي دا عملیات به ښایي دوه میاشتې وخت ونیسي خو د دفاعي چارو کارپوهان سره ده دی چې دا عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګټور بولي خو وایي داسې نه ښکاري چې دا عملیات به د دوه میاشتو په کمه موده کې پای ته ورسیږي همداراز ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د ژمي په درشل کې د دغو عملیاتو پیلول مناسب ګام نه و آیا په دوه میاشتو کې به د پاکستان حکومت د وزیرستان د وسلوالو نه خلاصون ومومي د پاکستان د دفاعي چارو یو کارپو او متقاعد جنرال جمشید ایازی په جواب کې وایي خلاصون به خای ممکن نه وي د جنگ د ګټلو او ختمولو ریموټ د هیچا په لاس کې نه وي خو د ترهګرۍ پیښې به ډېرې کمې شي زه هیله لرم چې دا عملیات به په بریالیتوب پای ته ورسیږي خو دا به وخت اخلي که تاسو فکر کوئ چې دا عملیات به په دوه میاشتو کې پای ته ورسیږي زه داسې نه انګیرم د پاکستان د فوج 28,000 سرتیری په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ او د القاعده د 10,000 وسلوالو پر ضد د عملیات پیل کړي او هڅه کوي چې په هغوی ساحه راتنګ کړي په وزیرستان کې مسعود قبایل او احمدزی وزیر په دې تورن پیژندل شوي چې د حکومت پر ځای د وسلوالو ډلو مرسته کوي د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي د پاکستانیانو ترڅنګ د نړیوالو ټولنو هم دا غوښتنه ده چې ترهګرې ډلې باید وځپل شي په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په داسې وخت کې عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په لاهور اسلام آباد راولپنډۍ او نورو ښارونو کې د فوج پولیسو استخباراتو او د ملګرو ملتونو په دفترونو د پنجابي طالبانو لخوا حملې ترسره شوې دي د سرحد ایالت چارواکو څو ورځې وړاندې دا غوښتنه هم کړې وه چې د وزیرستان ترڅنګ د پنجاب ایالت په جنوبي برخو کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشي خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي چاته به پنجاب کې د عملیاتو د پیلولو اجازه ورنه کړي
په جنوبی وزیرستان کې مو د پوز د مزکنیو عملیاتو په اړه واوریدل تر دې د مخه چې د ځوانانو پروګرام تاند څنګه واوري د روانې خبرونې وروسته مطلب په دې وروستیو کې د امریکا د خزانې یو لوړپوړي چارواکي ویلي که څه هم طالبان د تریاکو د سوداګرۍ له کبله ډېرې پیسې ترلاسه کوي خو د القاعده مشران په دې وروستیو کې د پیسو له کمۍ سره مخ دي د ازادي راډیو خبریال انډریو ټولي په دې اړه په نیویارک کې د لیکوالې راچل ایرنفیلد سره چې د تروریزم او مالی درغلیو په اړه څېړنې کوي مرکه کړې ده د دغې مرکې غټ ټکی اجمل اند وړاندې کوي
راچل ایرنفیلد وایي د القاعده او طالبانو په څیر ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره یوه اندازه پیسې له سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو څخه ترلاسه کوي او دا تمویل له هغه کلونو څخه پیل شوی چې دا ډلې نه وي جوړېدلې دا نوموړی په وینا له بله پلوه افغانستان د نشه یي موادو د تولید او کاروبار لپاره مناسب ځای دی او طالبان له دې درکه هم ډېرې پیسې ترلاسه کوي دغه نیویارک میشت لیکوال زیاتوي په ایران او نړۍ کې ځینې نورې جهادي ډلې هم له دوی سره مرسته کوي او په پاکستان کې هم مالي ملاتړ لري د راچل ایرنفیلد په وینا د تروریستي فعالیتونو لپاره د یو بم د جوړونې او یا د ځان وژنې د یو واسکر د رانیولو لپاره په اصل کې ډېرو پیسو ته هم اړتیا نشته او په کمو پیسو هم دا کار کیدای شي نوموړي وایي د امریکا د خزانو په وزارت کې وزانګړې اداره پر دې کار کوي چې تروریستانو ته تلونکي پیسې د نړۍ په هر ګوټ کې کنګل کړي او دوی تر اوسه په دې برخه کې ډېر فعالیت هم کړی دی. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې فعالیتونه په ځینو نورو برخو کې لکه د مکسیکو د نشه یي موادو د کاروباریانو شمالي کوریا او ایران په برخو کې ډېر لیدل کېږي. دا وایي ما خپل د القاعده شبکې په فعالیتونو کې کوم کمی نه دی لیدلی، خو دا چې حکومت وایي مالي امکاناتو ته یې د القاعده شبکې لاسرسی محدود کړی، زه هیله من یم چې دا خبر به رښتیا وي. کله چې له راچل څخه وپوښتل شول چې اوس خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې تروریستي بریدونه په مستقیمه توګه د القاعده لخوا نه کېږي بلکې د وړو خپلواکو تروریستي ډلو لخوا کېږي چې ځان په القاعده شبکې پورې تړي، او تاسو مخکې دا هم وویل چې د تروریستي بریدونو لپاره ډېرې پیسې هم په کار نه دي، نو آیا اوس هم القاعده شبکه نورو پیسو ته اړتیا لري؟ راچل آیرنفیلد وایي دا وایي دوی الهامي عمل کوي خو پیسو ته هم اړتیا لري، څو نوي کسان وګماري، دوی پیسو ته د روزنې لپاره اړتیا لري، دوی پیسو ته د وسلو اخیستنې لپاره اړتیا لري، دوی پیسو ته په نړۍ کې د سفرونو لپاره اړتیا لري، او همدارنګه د هغو کورنیو د پالنې لپاره هم پیسو ته اړتیا لري چې کسان یې وژل شوي دي. څه فکر کوئ د القاعده د قرباني شوو غړو کورنۍ څنګه ژوند کوي؟ دوی خو د پیسو بله کومه منبع هم نه لري. د راچل په وینا د القاعده شبکې ټول غړي په دې پوهیږي چې که ووژل شي د کورنیو پالنه او تمویل یې د همدې شبکې لخوا په ښه ډول کېږي، او دا د دې شبکې د غړیتوب له ګټو څخه ده چې خپلو غړو ته یې ورکوي.
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه، لینا شریفی هم د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د تیاتر په شپږم ملي فستیوال کې چې په دې وروستیو کې په کابل کې جوړ شو، په سلو کې اویا هنرمندان ځوانان وو. د خبرونه مو د دغو ځوانانو تیاتري فعالیتونو او په دې برخه کې د هغوی ستونزو ته ځانګړې کړې ده. خو د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ. ګرانو ځوانانو، وایي تیاتر د ټولنې معلم دی. تیاتري نندارې د ټولنې ستونزې او ناخوالې را په ګوته کوي او حل لارې راښيي. د افغانستان د تیاتر شپږم ملي فستیوال چې د ځوانانو د تیاتري نندارو د سیالۍ او د هغوی د هڅونې په مقصد د تلې په لسمه په کابل کې د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي او ځینو همکارو ټولنو په مرسته جوړ شوی وو. د شپاړسو ولایتونو تیاتري ډلو پکې ګډون کړی وو. د تیاتر په دغه ملي فستیوال کې چې شپږ ورځې دوام درلود، د هنرونو د پوهنځي د تیاتر د برخې د مشر عبدالعظیم حسین زاده په وینا په سلو کې اویا هنرمندان ځوانان وو، او په دو دېرش تیاتري نندارو کې تر ډېره هغه ستونزې چې افغان ولس ورسره لاس او ګریوان دی وښودې. له تیرو اوو کلونو یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړي چې د تیاتر هنر یو ځل بیا وغوړوي. داسې چې نن سبا د افغانستان په شاوخوا اوولسو ولایتونو کې د پنځو دولتي تیاترونو تر څنګ کابو څلوېښت شخصي تیاتري ډلې هم فعالیت کوي چې اکثره یې ځوانانو جوړې کړي دي. که څه هم دغه ځوانان د تیاتر په برخه کې مسلکي زده کړې نه لري، خو د کتونکو په نظر یې هنري کارونه د پام وړ دي. د تیاتر د شپږم ملي فیسټیوال د جوري هیات غړی تکړه ممثل او هنرمند داود مقصودی په دغه فیسټیوال کې د ځوانانو هنري هڅې ښی ارزوي.
اکثره ځوانان ډېر ښکلي تیاترونه ځان سره راوړي دي. ځینې دوستان البته خارجي لکه د شکسپیر آثارونه استفاده کړې ده. ځینې دوستان خپل وطني سوژې په کار اچولي دي. لکه څنګه چې لیدل کېږي زموږ وطني سوژې تر اوسه پورې ډېر برازنده دي. نظر هغه ته چې مثلا د یو خارجي لیکوال لکه څنګه چې تاسو هم ولیدل د شکسپیر آثار دلته ولوبول شو، مګر هم شکسپیر اثر زمونږ د ځوانانو لپاره د هضم وړ نه ده، ځکه هغه عظیم تیاترستانو ته ضرورت لري، عظیم اکټورانو ته ضرورت لري. زمونږ ځوانان اوله د خپل ژبې د خپل کلتور ته انعکاس ورکړي، بیا وروسته هغه چې دوی خپل اوشته ورسره بیا کېدای شي چې مثلا دوی لوی لوی آثارو ته لاس واچوي. اما هغه وطني آثار چې دلته راغلي دي د هغوی هر څه قابل د هضم دي، د لیدو وړ دي.
د خوست تیاتر ډلې په دې فیسټیوال کې د هنرمندانو او ممثلانو د ژوند او ټولنیز موقف په اړه تیاتر ولوباوه چې شاوخوا شل هنرمندان په کې لوبېدلي وو. د خوست د تیاتر ډلې مشر رحمت الله خوستی وایي چې خلک له تیاتر سره خاصه علاقه لري او د دوی کارونه خوښوي، خو دوی د خپلو کارونو لپاره نه ځای لري او نه هم څوک ملاتړ ترې کوي.
موږ سټیج نه لرو، تالار نه لرو، د میکیاج وسایل نه لرو، زمینه نشته، همکاري نشته. حتی زه خپله تر دې دمه په یو کورایي کور کې اوسېږم او کوم ملګری مې چې د مشق تمرین ته هغه هوټل ته لګم، په هوټل کې کوټه ورته نیسم او په هوټل کې زه ورباندې مشق تمرین کوم.
په دې فیسټیوال کې د ننګرهار ولایت د تیاتر ډلې د ورکه لار په نامه د افغان او انګلیس د دوهمې جګړې یوه برخه د تیاتر په پرده وښوده چې د تیاتر د لوبغاړو جامې، وسلې او میکیاج د لیدونکو د پاملرنې وړ وګرځېد.
نور تا لنګرو د څو پیړیو په دوران کې خپل ناپاکه او پلیس قدمونه ایښي.
دا د افغانانو خاوره ده، افغانان نه لږې مري، خو د چا غلامي نه شي زغملی.
د ننګرهار د تیاتر غړی محمد شاه مجروح د زید نشټوالي او د مسلکي زده کړو په نه لرلو سربیره وایي چې تر اوسه په خپله ډله کې د ښځو له کمښت سره مخ دي. نارینه د ښځو رولونه لوبوي او یا یې هم له بهره راغواړي.
زموږ د سیمه د چلته خپل خویندې میندې خلک نه راپرېږدي، هغوی داسې فکر کوي چې دا هنر په ښه نظر ورته نه ګوري او د نه خبر دي چې دا یو پاک هنر دی. فقط د یو ټولنې د خدمت دپاره دی، د انسانانو د ذهنونو د خلاصولو دپاره دی. فقط کله چې مشکل موږ ته پیدا کېږي نو بیا موږ ځو کوز پښتونخوا ته، هلته د پېښور نه د جنکو سره خبرې کوو، بیا هغه که د فلم دپاره یا که د تیاتر دپاره هغې نه استفاده کوو.
که څه هم تر اوسه په ډیرو تیاتري ډلو کې نجونې نشته چې ښځینه رول ولوبوي، خو د کندهار د نارامه ولایت په تیاتري ډله کې څو نجونې ښکارېدې چې د تیاتر په سټیج راڅرګندې شوې او په ډیر جرأت یې خپل رولونه ولوبول. راهله د کندهار نندارې یوه غړې د خپل کار په اړه وایي:
تقریبا زما درې میاشتې کېږي چې د کندهار په فلم او ننداره کې کار کوم. زه له دغه بخش سره ډېر علاقه لرم، ډېر خوشحاله یم چې په دې بخش کې کار کوم. موږ د کور مخ موټر ته درېږي، په موټر کې ځو او په موټر کې بیرته راځو. کله چې موږ نندارې ته ورسو هلته خپل تمثیل وکړو، بیا بیرته په موټر کې سپریږو خپل کورونو ته راځو. که غواړو چې په راتلونکي فلمو کې کار وکړو او زموږ څخه یو ښه ډایرکټره جوړه سي، او په راتلونکي غواړو چې تر دغه لا زیات تیاترونه جوړ کړو.
د کندهار اوسیدونکی حکمت الله ترک چې په دغه فیسټیوال کې د تیاتری نندارو لیدو ته راغلی و او ګڼ تیاترونه یې لیدلي وایي.
مجموع کې کومې نندارې چې موږ ولیدلې ښې وې، بعضې جلبونکې وې، خو ځینې یو څه سړې وې، یعنی وخت یې ډېر نیاوه او پیغام یې دومره لکه اوس څرنګه چې اوس دنیا یعنی لیدونکي داسې شی غواړي چې وخت لږ ونیسي او پیغام یې ډېر وي، هم را توقع نه ځینې کېده دغه نمایشات څخه ځینې.
د خوست نندارې مشر رحمت الله خوستی وایي چې تیاتري نندارې کولی شي ګڼې کلتوري ستونزې اوارې کړي، خلک ورورګلوۍ ته وهڅوي او په ټولنه کې سمون راولي، خو دا کار هله ممکن دی چې د تیاتر هنر ته پام وشي او امکانات ورته برابر شي. خوستی زیاتوي،
زموږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو نه دا ده چې تیاتر ته توجه وکړي، د هنرمندانو ژوند ته توجه وکړي، دغه ونزوي، زمینه د کار ورته مسیده کړي، کورسونه ورته جوړ کړي، بهر هیوادونو ته ولګي. اقلا د ولایاتو په سطحه چې موږ په خوست کې ژوند کوو، په خوست کې ډېر بد حالت دی. 148 کیلومتره موږ د پاکستان سره همسرحد یو، تاسو یو ورځ هلته هر لحظه انتحاري دي او بومونه دي، ولې بیا هم موږ خپل کوشش کوو چې ډرامې وکړو، تیاترونه پلي کړو. نو زما غوښتنه دغه ده چې په کلو بنډو کې کنه د ولایتونو په سطح اقلن یو سټیج ولرو، تلار ولرو، زمینه د کار مسید چې وکولای شو شخه نمایشات ورکو او د جمعې د نه خالي چې دي داخل کو ته وخی.
د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د تیاتر د ډیپارټمنټ مشر عبدالعظیم حسین زاده وایي چې د تیرو 15 فیسټیوالونو په پرتله په دې فیسټیوال کې د ځوانو هنرمندانو کارونو ډیر بدلون کړی و او په کارونو کې پرمختګ له ورایه څرګند و.
پیشرفته که در تیاتر دیم امثال امیستیدی که رو سال
در تیرو فستیوالونو پا پرتله پا دی فستیوال که دیر پرمختگونه لیدل که دل لدو کلونو رئیسی ملک پا فستیوالونو که رقابتی سیالی رامن تکلی دی. نو طولو نرمندان آچا کوی چه زان در تیاتر لعلمی او مسلکی میتودونو سره برابر کلی ترچو وکوالایسی لنورو سره سیالی وکلی او خم قامون اخپل کلی. داغرا سه کال دن جونو شمیرم تر پخوازیت سوای آن دن جونو تیاتر دلی مهم لرلی، سره له دې چې اوس هم د تیاتر هنرمندان د تمرین لپاره ځای نه لري او پام نه ورته کیږي، خو هنري کارونه یې تر پخوا ډیر ښه شوي دي.
د تیاتر د شپږم ملي فیسټیوال په پای کې د جوري حیات لخوا شاپور صداقت ته د بهترین ډایرکټر، له تخار نه سیدال ناصری ته د بهترین ممثل، له هرات نه حلیمی هاشمی ته د بهترین ممثلې، د ننګرهار د ورکې لار تیاتري نندارې ته د بهترین دیکور او ډیزاین، خوست تیاتر ته د بهترین نندارې او د هنرونو پوهنځي تنویر تیاتر ته د بهترین متن جایزې ورکړل شوې. د یادولو ده چې له شپږو جایزو نه 15 ځوانانو خپلې کړې. که څه هم په دې فیسټیوال کې ځوانانو ګڼې نندارې وړاندې کړې چې ډیری یې د خلکو له توده هرکلی سره مخ شوې، خو داوود مقصودی وایي چې لا تر اوسه هم نننی تیاتر د افغانستان له پرونی تیاتر سره د پرتلې وړ نه دی، خو تمه یې دا ده چې دغه ځوانان به ورو ورو د افغانستان پخوانی تیاتر بیا راژوندی کړي.
تاسو فکر وکړئ په دې وطن کې څه د پاسه 100 کال نه را په دې خو تیاتر البته مروج دی. زمونږ اکثره د هنر مینوال تیاترستان ډیر عظیم هنرمندان دلته تیر شوي دي، لکه اوس داغونه چې یو استاد بیسد ژوندی دی، نور مثلا استاد جلیا، مثلا استاد لطیفی، ډیر نور تیاتر زمونږ د آسمان ته خېژولی، البته نړۍ ته یې پیژندلی و، مګر هم اوس د یو وقفې نه وروسته بیا هم تیاتر په پښو درېدلی دی. اما دا ډیر وخت غواړي چې د پخوا په څیر باندې دا په پښو دریږي او په لاره حرکت وکړي.
ویل کېږي تیاتر له میلاده 15 پیړۍ مخکې په یونان کې رامنځته شو او بیا وروسته یې ورو ورو ټولې نړۍ ته لار وکړه. په افغانستان کې د تیاتر لومړنۍ نندارې د امیر شیر علی خان د سلطنت پر مهال، هغه وخت چې یو شمیر هندي هنرمندان د خرابات په کوڅه کې میشته شول، جوړې شوې. داسې چې هندوستاني هنرمندانو د موسیقي تر څنګ د خلکو د تفریح لپاره تیاتر ته ورته نندارې هم وړاندې کولې، خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله خان په دوره کې کېښودل شو او په 1903 لمریز کال کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ نندارا جوړ شو. گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارشیف نه تاسو ته د مسعود اختر په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیره ده دی په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسټي ټاون پیښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مینا دین کبم یاری گم آزادو جانے مینا دین کبم یاری گم آزادو جانے جسرو جانے